بسیار کمرنگ است.
د مخام او بجې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدر من اوریدونکو، تر اتو بجو په دې یو سات خپرونه کې دا زما حق دی پروګرام خپریږي. د دې خپرونې کوربنه به فرشته سهاک وي. خو لومړی لنډ خبرونه. د تورخم لارې د پرانیستو لپاره د ډیورنډ کرښې له هغې غاړې او پلاوی د خبرو لپاره افغانستان ته تللی. په تورخم کې یو پوځي چارواکي نن د خپل نوم نه ښودلو په شرط د ازادۍ راډیو مشال څنګ ته دا خبره وکړه. د جرګې یو غړي ویلي چې اوسمهال د تورخم دروازې د خلاصېدو په اړه د پلاویو ترمنځ جرګه روانه ده او وروسته به د دوی وړاندیزونه د دواړو خواوو له حکومتونو سره شریک شي. تورخم د فبروري په 1 د پاکستان امنیتي ځواکونو د هر ډول تګ راتګ لپاره وتړل او ویل چې طالبانو پر کرخه په لانجمنو ځایونو کې نوي تاسیسات جوړول او دا پاکستان ته د منلو وړ نه ده. د طالبانو حکومت ویلي دي چې دوی په خپلو حدودو کې کار پیل کړی او د پاکستان لخوا د دروازې تړل جواز نه لري. د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن د افغانستان د وضعیت په اړه غونډه کوي. په یو راپور کې چې پرون د امنیت شورا پر ویبپاڼه خپور شو، ویل شوي چې د پریکړې لیک د مسودې له مخې د یوناما ماموریت به د 2026 کال د مارچ تر 18 پورې وغځول شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د مارچ تر 4 نیټې پورې په افغانستان کې 118 روغتیايي مرکزونه د بودیجې د نشتوالي له کبله تړل شوي چې په نتیجه کې 1,600,000 خلک د ژوند ژغورنې او روغتیايي خدماتو څخه محروم شوي. په افغانستان کې د دې سازمان دفتر نن په یو بیان کې خبرداری ورکړ چې که بیړنی اقدام ونه شي نو د روان کال تر جون میاشتې پورې به له 260 څخه ډیر نور روغتیايي مرکزونه وتړل شي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر انالینا بایربوک د ملګرو ملتونو او ځینو نورو سازمانونو له لارې له سوریې سره د 300 میلیون یورو مرستې ژمنه کړې. میرمن بایربوک نن په بروکسل کې د اروپایي ټولنې په مشرۍ د مرستندویانو له کنفرانس مخکې ویل چې دا مرستې به د سوریې د انتقالي حکومت له دخالت پرته د دې هیواد خلکو ته ورکړل شي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي چې سبا به د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ټلیفوني خبرې وکړي. ویل کېږي چې د دواړو مشرانو د خبرو موضوع به د اوکراین جګړه او د دې جګړې د پای ته رسولو د لارو چارو په اړه بحث وي.
دازما حق دی. د ښځو د اساسي بشري حقونو په اړه د ازادي راډیو اونیز خبرونه.
سلامونه، وخت مو په خیر. تاسو ازادي راډیو ته غواکیاست او همداراز زموږ د ټولنیزو پاڼو قدرمنو لیدونکو ته هم سلامونه. دا زما حق د خبرونه ده چې کوربنه یې زه فرشته صحاک ما او په تخنیکی چارو کې را سره طاهر روشان همکاري کوي. قدرمنو اوریدونکو، څنګه چې تاسو هم پوهیږئ په څو ورځو کې به نوی تعلیمي کال په سړو سیمو کې پیل شي. دا په داسې حال کې ده چې یو ځل بیا د شپږم صنف نه پورته نجونې د مکتب تلو دپاره اجازه نه لري. مکتبونه د شپږم نه پورته د نجونو پر مخ لا هم تړلي پاتې دي. دا خبرونه همدې ته ځانګړې شوې ده چې تعلیم د نجونو په ټوله کې د ښځو پر ژوند باندې څومره مؤثره ده او څومره ضرورت ده د یوې ټولنې نجونو ته، د نجونو تعلیم ته. په خبرونه کې را سره قدرمنې میلمنې هم شته دي. ستاسو ملتیا هم غواړم. هیله ده چې پای را سره مال وسی. په خبرونه کې را سره میرمن غلی ولیده چې د خزو د برخو د خزو د حقونو د برخې فعال ده او همداراز عالمه قریشی په افغانستان کې مخون کړه د هم را سره ده او ترڅنګ مرزیه صحرایی ټولنیز فعال ده په افغانستان کې. دوی را سره په خبرونه کې میرمنې دي. د خبرونه د پایل د پاره ورزو میرمن مرزیه صحرایی ته. میرمن صحرایی، تاسو په افغانستان کې ټولنیز فعال یاستی. تاسو راته وایي په کلو باندې کې ګرځي خزی وینې جونې وینې، هغه جونې چې مکتبو ته نه ځي، هغه جونې چې په کور ناشته دي، وضعیت یې څنګه دی؟
سلامونه، احترامات ښاغلی اغلی سوهاک سپتاست او د ازادي ټولو اوریدونکو ته
علیکم السلام.
مننه کوم. او باخې تاسو کولای شئ خپل پښتنه بیا دوباره تکرار کړئ.
ما پښتنه دا کوله تاسو په ټولنیز برخه کې کار کوي، کلو باندې ته ځي، خزو سره ویني، په لرو پرتو سیمو کې په کلو کې د خزو خصوصا د هغه نجونو وضعیت راته وایي چې څنګه دی، هغه نجونو چې مکتب ته نزي، هغه نجونو چې په کور ناست دي او د څو کال کېږي د مکتب دروازې پر مخ تړلې دي.
ما نه هیله کوم هغه نجونې هغه پیندې زمونږ ته د تعلیم له برخې فعلاً پاتې دي. زمونږ په سیمو کې هغوی د زده کړې هغه زده کړې په مخ باندې مثلا تړل شوي دي. ځینې محدودیتونه دي چې تاسو ته هم پته ده، 2021 راهیسې د ښځو او نجونو د زده کړې پر وړاندې جدي محدودیتونه وضع شوي دي. غږ مې لرئ؟
بله بله، ستاسو غږ مونږ اورو. مهرباني.
د نجونو لپاره د منځنۍ او عالي تعلیم دروازې تړل شوې دي. نو تعلیم بندېدل د نجونو لپاره دا یو ډېر
تاسو په کلو کې د ښځو وضعیت له نږدې ګورئ، که دا راته ووایي چې د فکر کوم چې تخنیکي همکار اشاره کوي چې د میرمن سهرایی اړیکه مونږ سره پرې شوې ده. خو ورزو میرمن ولی ته، میرمن ولی تاسو تم خراغ لاست وایم خبرونه ده، یو ځل بیا نوی تعلیمي کال پیلېږي، پرته د شپږم ټولګي نه پورته نجونو نه دا وضعیت به تر کومه پورې دوام لري؟ تاسو څه فکر کوئ؟ مکتبونه به داسې هر کال به تیریږي او مکتبونه به د نجونو پر مخ تړلي پاتې وي؟
تر هر څه دمخه زما د مینې ټک سلامونه تاسې محترم مېلمانه او ستاسو محترم اوریدونکي ومني. په ستاسې د پوښتنې په باب باید ووایم چې دا متاسفانه په اوسني حالت کې زموږ د ټولنې هغه تریخ حقیقت دی چې د څلورم پلا دپاره، یعنی دا د حمل پر دوهمه باندې چې به مطلبونه او ښوونځیان خلاصېدلې، د نجونو په مخ بیا هم ښوونځي تړل شوي دي. دا چې به دا څه رقم ادامه پیدا کړي، دا په اوسني چارواکو پورې اړه لري. دوی دغه په د ښوونځیو دروازې په ډېر ظالمانه شکل، په ډېر استبدادي شکل، د زموږ پر جنگ ځپلو ښځو پر جنگ ځپلو نجونو باندې دغه دروازې تړلې دي. دا چې څومره وخت لاسیږي دا دوی په پیژي، خو متاسفانه د دوی د اوسني وضعیت څخه داسې معلومیږي چې دوی په نږدې راتلونکي کې دغه تصمیم نه لري چې دا دروازې د مکتب خلاصې کړي. حتی خلک پر دغه موضوع باندې د خبرو څخه منې کړي دي چې دغه سوالونه دغه خبرې باید لا نور ودی ته یاد نه سي، او د کارو او د کار چارو څخه هم داسې نه معلومیږي لکه دوی چې د مکتب د ښوونځیو د دروازو په خلاصولو اخته یې، د نصاب په جوړولو دي اخته یې، په سیستم دي اخته یې چې یو سیستم ورته جوړ کړي، او یا په یو بله چاره، یعنی په هیڅ شکل د دوی پر کارو باندې نه معلومیږي چې دوی په دغه کار اخته یې، او یا د حد اقل چورت پکښ باندې چې دغه کار یو ډیر غټ کار دی. دا د نجونو سره زموږ د ښځو سره، د وطن د ښځو سره، دا د دوی تاریخي ظلم دی. دا به هیڅکله هېر نه سي. هغه تاریخ دوره موږ په هغه دوره کې اوس، یعنی دا به بیا زموږ او د راتلونکو نسلونو د همیش لپاره په یاد وي. دا د ننګ لکه ده زموږ پر تاریخ باندې.
ډېر زیاته مننه میرمن ولی، بیرته هم تاسو سره ګرځو. د میرمن سهرایی اړیکه موږ سره بیرته وصله شوې ده. میرمن سهرایی، زه به خپله پخوانۍ پوښتنه بیرته هم تکرار کړم. تاسو په کلو کې، په کلو بانډو کې له ښځو سره وینئ، ښځې هلته وینئ چې په کورونو کې دي، او یا هم په هغه ټولنه کې چې ښځې نجونې له مکتب نه پاتې دي، هغه ښځې له کومو ستونزو سره مخ دي؟ تاسو خپل لیدلوری او هغه واقعي قصې مو کلیدلې را سره شریک کړئ.
ډیره زیاته مننه. زه ډیره بخښنه غواړم چې ما تماس سره قط شو، بیا هم خوشاله چې تماس سره وشو. زه به په لنډه کې دا ووایم چې تعلیم دروازې کې د نجونو پر وړاندې تړل شوي دي. فعلا په دې وخت کې د افغانستان ښځینه او نجونې ډیر په تکلیف دي، ډیر په یو بد وضعیت کې دي. ګرچې ورته د چټکو زده کړو کورسونه معیار شوي دي، شته، خو دا کفایت نه کوي هغوی لپاره. وایو په لنډه کې چې اوس داغې د محدود شوي دي، بیخي محدود شوي دي، یعنی د کار کولو امکانات نشته. د تعلیم کچه بیخي تر شپږم ټولګي پورې ده، یعنی دا د ښځو لپاره، د میرمنو لپاره بسنه نه کوي.
ډیر زیاته مننه میرمن صحرایی کور ودان به تام تاسو ته راځو. زموږ تخنیکی همکار کوشش کوي چې په افغانستان کې بر حال خون کې علما قریشی هغه هم موږ سره وصله کی او غینه به وورو چې په افغانستان کې په خونځیو کې البته څومره د انجونو زکونکو کمبوت احساسیږي او د انجونو د یاد هغه زکونکو چې د شپږم صف نوم صف ته ارتقا کړی وي هم امتحانونه ورکړي دي. دغه په اړه به پوښتنه وکړو، دغه د اندېښنو په اړه به پوښتنه وکړو. میرمن علما قریشی تاسو ته مخ راغلاست وای مخبرونې ته کور ودان چې زمونږ بلنه مو منله، کدار ته وایي چې په افغانستان کې په دا تیر کال کې هغه نجونو او یا هم هغه زده کوونکو چې شپږم ټولګي نه دوی اووم ټولګي ته تللي دي، د دوی اندېښنې څه وي؟ تاسو څه ولیدل او څه دغه شاګردانو او دغه زده کوونکو قصې کرا ته وکړئ مهرباني.
السلام علیکم گرانی صاحب، تاسو تاسو اوریدونکو دیدونکو ته ما هیله من د جرو غوږ رسېږي. اغلی صاحب، په دې تیر یو کال کې چې په لږ ځکون کې د شپږم څخه اووم ټولګي ته لاړ، نو ډېر اندېښنې په دې وې چې بیا نشي کولای خپل زده کړې ادامه ورکړي او مخته لاړ شي، خپل زده کړې یو کال نور هم مخته یوسي. خواشینی او الله خواشینی سره یو هیله له لاسه ورکړه چې دوی نشي کولای خپل زده کړې یو کال مخته یوسي، او لدیر خواشینی سره دوی شپږم ټولګي اخلاص کو او نشي کولای خپل نور زده کړې سره ورسوي.
د زیاته مننه میرمن قریشی. د پوهنې وزارت لخوا د نوي کال لپاره د سې کوم وړاندیز نه دی شوی، او یا هم د سې کوم څه مونږ دی اوریدلی چې آیا امکانات د دېشته چې د نجونو پر مخ د شپږم ټولګي نه پورته البته د نجونو پر مخ د زده کړې او د مکتبو دروازې پرانستل شي، د سې کوم څه خو نشته د لاتر وسه؟
تر دې دمه خو داسې کومه خاصه اطلاع نه ده مونږ ته کړې چې باید شپږم څخه پورته د انجونو پر مخ باید ښوونځي پرانیستل شي یا د هغوی د خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. داسې کوم هېڅ اطلاع نه ده ورکړې، او داسې کوم پیشنهاد هم تر اوسه چا نه ده کړی چې د شپږم څخه پورته د انجونو پر مخ د ښوونځي پرانیستل شي.
تاسو دی وی خون کې په صفات په افغانستان کې مله جنو سرات من تاسو لنجدې نه کار کوي او التوینی دغه د مکتبونو او د دروازو بندول د جنو پر مخ د زده کړو د جنو محرومېدل دغه په پراتلون کې کې د جنو پر ژوند باندې څومره ناوړه غیظ وکړي، او په دغه وسینی شرایطو کې دغه کوم زده کوونکي چې په مکتب کې برحال دي او یا هم د ترشپګم صنف پورې دغه زده کوونکي چې درسونه ترازی د دوی روحیه پاره راتوي، دوی په کوم روحیه راځي او دغه د مکتبونو بندي زده دوی په روحیه سمره ناوړه غیزه کړي؟
اخلي صاحب، داسې ده چې کله چې د ښوونځي دروازې بندې شي نو البته په انجونو باندې د هغوی په زده کړو باندې به ډېر منفي تاثیرات لري، په د هغوی په روحیو باندې، ځکه چې انجونې چې دي زیاتر درسونه وایي، خپله علاقهمندي درسونو ته ښودي، او همدارنګه د دوی په روحي باندې ډېر منفي تاثیر یې کړی ده. نه تنها د دوی چې دوی د شپږم څخه فارغ شوي دي یا د شپږم خلاص کړی ده، اووم پنځم څخه تللي دي، دوی په دې منفي تاثیر دي، بلکې هغه زده کوونکي چې نوي په شپږم ټولګي ته داخليږي او خپل درسونه شروع کوي په هغوی هم منفي تاثیرات خپل پریښي دي، او په راتلونکي باندې هم ډېر تاثیر لري، ځکه کچېرې یوه انجلۍ درسونه وایي نه تنها د هغې اوس ژوند، د هغې راتلونکی ژوند چې هغه یو مور کېدونکی ده، یا راتلونکي کې هغه به اولادونه روزي، نو د هغوی په شان هم منفي تاثیرات درلودلی شي.
ډیره زیاته مننه میرمن. ولی تاسو تر اعظم څو موده مخکې، څو ورځې مخکې البته یونیسف هم راپور ورکړی و چې په افغانستان کې څومره هغه ارقام دوی مخته کړي و چې څومره نجونې دوی له زده کړو نه پاتې دي، او نن هم د امنیت شورا په غونډه کې د یونما د نوي کال دپاره د دوی هغه د کار د تمدیدېدو بحثونه روان دي، دا چې دوی باید په 2026 کال کې هم افغانستان کې پاتې شي او کار وکړي، خصوصا د دوی د اجنډا غلوی برخه د ښځو د حقونو، د نجونو د مکتبونو او د بشري حقونو برخه ده. تاسو څه فکر کوئ په دغه روان کال کې د راپورونو نه دخوا یونما او یا هم نړیوال بنسټونه به داسې کوم څه پلان ولري د افغانستان لپاره او یا هم د طالبانو باندې د فشار لپاره د چې دوی د نجونو پر مخ مکتبونو دروازې خلاصې کړي، داسې یو څه به وشي؟
دا پر نړیوال سازمانونو باندې تکیه کول یا د دوی فرزند دوی پر کارونو پر راپورونو باندې تکیه کول دا زما په نظر یو دغه نه پوره کوي. دغه سوال یا دغه پوښتنې جواب به هیڅ کله نشي پوره کولی. په دې خاطر چې نما یا ټول د فرزند یونیسف ټول ادارې د وطن د ټولو مکتبونو د ټولو نجونو د ښوونځیو د کمبودي جواب نشي پوره کولی. د نجونو مکتبونه په قانوني شکل وایم یا غیر قانوني شکل وایم د یو فرد خواڅخه د یو فرمان په شکل باندې شوي دي. نو یو نما خو به فرزن اوس خدا دې تمجید شي یو کال د دې کارونه هلته بیا که تمجید شوي نه وای نو به دغه دوه نینو کې هیله یا امید چې د خلکو شته دا به بیا هم نه وای. نو زموږ ستاسو پر دې شي باندې تکیه کول ډېر دغه کار نه دي، اساسي کار نه دي. دغه زما په نظر د نجونو ښوونځي باید بیرته دغه فرمان ایسته شي او بې له دې چې نجونو ته یا ښځو ته دغه رقم منفي توجه وشي دا د دوی حق دی چې دوی باید د په وطن کې د شرایط چې ودی ته آماده دي چې باید دوی د دغه حتی سبا دوی برخوردار شي. دوی په فرمان یا په قانون رایستلو د دغه حق څخه محروم کول دا جنایت دی. او فرزن د یونیسف یا فرزن د یونما یا نورو نړیوال سازمانونو ادارې د دې کار بل څه تاثیر وکړي خو البته تاثیر او بنسټیز کار نه دی او نه داسې دي چې فرزن پر دې باید تکیه وشي. دا د هغه فرمان په واسطه چې ښوونځي تړل شوي دي باید بیرته خلاص شي. په چانګ کې یونما کومکو کې افغان د مملل متحد نور دفترونو ادارې کومکو کې دا به ښه خبر وي. همیشه مرسته د دغه سي جنگ ځپلې ملت ته پاره شد مګر چې ټوله ته کپ دا وسی دا زما په نظر هیڅ ځای ته دا نتیجه نه ورکوي.
ډیر زیاته مننه میرمن ولی. اوس هم ورزو میرمن صحرایی که میرمن صحرایی تاسو راته وایي په افغانستان کې هغه عمده ستونزې چې ښځې ورسره وس لاس او ګریوان دی هغه کوم دی؟ تاسو خپل هم یو ښځینه یاستی په افغانستان کې ژوند کوي، کوم دغه ستونزې خو ډېرې زیاتې دي که په ګوته کو؟ خو هغه عمده ستونزې چې تاسو یې خپل هم ګورئ او شاوخوا ته نورې ښځې هم ګوري چې ورسره مخامخ دي او ټول هغه بنسټیز هغه د تعلیم ده، هغه کوم ستونزې دي؟
ډېره زیاته مننه. زمونږ په ټولنه کې تاسو شاید چې ستونزې خو ډېرې دي، خو هغه ستونزې هغه ننګونه چې د نجونو د مکتب د تړلو یا هم د سواد د مخنیوي لامل شوی دی هغه همدغه د ښځو یا د نجونو حقوق نه مراتول دي. په کل کې که ووایو مونږه هغوی ته د کاروبار زمینه نه مساعدول دي، د هغوی هغه حقوق چې بنسټیز دي هغوی نه اخیستل دي، یعنې په هغوی سترګې پټول دي.
تاسو خپله خبره پوره کړئ، مهرباني وکړئ.
هیله کوم. لکه زمونږ اوس ځینې کورسونه دي په ولایتو کې چې ځینې مثال د مکتب نه محروم شوي دي، خو هغوی غواړي چې په کورسونو کې زده کړه وکړي، مهارتونه زده کړي. ځینې اساسي مهارتونه دي لکه خیاطي، د خیاطي کورسونه دي، قلم بافي کورسونه دي، فنی زده کړې وکړي. دا هغوی ته هم دوی لاسرسی نه لري په دې وخت کې.
ډېره زیاته مننه میرمن صحرای. څه فکر کوئ، آیا دغه لاسي صنایع، خیاطي او داسې نور کورسونه دا به بسنه وکړي د ښځو د پاره، د نجونو د ارتقا د لوړولو د پاره، د چې مکتبونه بند وي اما د نجونو د پاره مدرسې وي یا دغه نور کورسونه وي، پرته له سواد نه، پرته له مکتب نه، دغه نور کورسونه به د دوی د پاره څومره مفید وي؟
دا خو د سواد وړاندې مثلا مونږ د څه په کول کې ویل چې دا یو بدیل زده کړې دي، غیر رسمي زده کړې دي چې دوی په خپل ژوند کې مثلا زاد پکې مصروف یا د غواړي ځان ورسوي. دا یو ډېر ښه فعالیت دی، ډېر ښه کار دی، خو په کول کې مونږ نشو کولای چې دا د رسمي زده کړې ځای ونیسي.
بلکل مننه. کور ودان بیرته هم تاسو سره ګرځو. تخنیکی همکار اشاره کوي چې یو اوریدونکی را سره د تلیفون په لیکه کې دی. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای نه اړیکه نیولې ده؟
د وردګ د ولایت د بندي چاک د ولسوالۍ نه.
مهرباني،
محمد عارف د تاسو په تماس کې.
عارف صاحب،
پروګرام جوړ کړی دی، مخالف ټول کوم دی؟ نو خدای دې وکړي چې دا اوسم فلان په هر کلی کې وړه شکل مدرسه شته چې پوکي دیني زده کړې کیږي.
ښه.
او اصلي علوم هم کېږي کیږي. وګو کې نه څه پدې کومه کونه کوپی توفیو کنه مونږه بکسنه هم ورکی ته بیا هم تاسو په دې کې کوم نه لري د خبرنګارانو دی واجی نه لري چې باندې کې کوم څه ولې کې دې څه ګورو مرود مستګو ته وایي مشال ډیر پیزاته په برو کې د خو به خدای ته په بعد نظر خاله تو قتل د جمهوریت په وخت کې وو شکر الحمدلله ګوره
عرف صاحب تاسو یو پوښتنه له تاسو نه لرم. تاسو په کور کې لور لرئ او یا هم خور چې مکتب ته لاړ شي، څه فکر کوئ تعلیم یا زده کړه چې اسلام هم قانوني حق ورکړی ښځې او سړي ته چې باید زده کړې وکړي، په اسلام کې دغه حق ورکړل شوی دی، مکتبونه طالبان او یا هم د طالبانو حکومت که په مغه خپل اغه دوی چې ورته وایي چې مونږ تر امر سانی ورته نصاب جوړو یا کوم څه چې دوی غواړي په همغه اساس ته مکتبونه خلاص کړي دنجونو پر مخ. خو دغه د څلورم کال را روان دی، دغه څلور کال دی یو چا د پاره چې د مکتب نه پات کیږي یو عمر دی. څه فکر کوي دا یو ځای نه ده، دوی باید لاس په کار نشي او مکتبونه دنجونو د پاره په هغه رقم هغه چوکاټ چې دوی وایي هغه اصول چې دوی وایي دغه اصول لاندې باید مکتبونه خلاص نه کړي.
بله تا ډېر ښه نظر دی، تا دوام خورجانه زه بالکل زه د مخالف نه یم او طالبان نونه هم ښه خلک دي. دلته یو څه مشکل داسې شته دی، خیر یو څه اختلاف په د شریعت کې د ښځو په حقوقو کې وینې. زه خو ملا نه یم خو د علماو د خولې کې زه وینم. لور دې ما تا وویل چې ته زه خپله شکر به اتل رونه لرم دواته من لرم د مو یو لورم اوس استاد د قرآن شریف درس هم ورکولای شي او عصري علوم کې د خپل کې کابل کړه. زه هیڅ کله مخالفت نه یم خو چې شریف ته معقلون دی چې خپل کوټ لون دی ولی موږ تاسو مسلمانان یو په قرآن او په پیغمبر مې مونږ غواړی په موږ ستاویا به چاليګو کنه د شریف
په یو اسلامي افغانستان یو اسلامي ټولنه د خلک ټول مسلمانان دی. په یو اسلامي ټولنه کې مکتبونو د پاره چوکاټ جوړول یا اصول جوړول سلور کال باید وخت ونیسي. تاسو فکر نه کوئ دا ډیر وخت د یو حکومت د پاره چې باید یو چارچوب یو پالیسی جوړ کړي د مکتبونو د پاره دا سلور کال ډیر وخت نه ده؟
بالکل ډیر وخت ده. خو دا یو مشکل ده ګوره، زه د تقریبا د غټون انقلاب مشکلات په موته شوی دی خلکونه د تاریخ د وخت نه زه په وم سیم کې وم چې کله انقلاب شو نو تمامه نه پورې دغه ټول اصول د افغانستان زوینمه ګوره رقم رقم پاشایی تیر شوي د نجیب وخو کارمر وخو تاریخي وخو د تنظیمونه شول اوس نور دور تحریک شو جمهوریت شو دا شو مشکل ډېر غټ و. خو فلان په دغو شرایطو کې د افغانستان خلک وي دغو جنګونه ډېر خسته شوي و زیات فشار په طالبانو نشي راوړی چې تاسو سیاسي کوم وکړ یو کوم وکړ چې دوالې درته وایي چې پایدونه چې د جنگ اختلافات مو باندې روان
نو څه فکر کوي راتلونکي څو کلونو کې به د دنجونو دغه د مکتبونو نه لري پات کېدل دنجونو د خزو بي سوادي به په دغه ټولنه کې نور هم مشکلات او ستونزې زیات نه کی؟ تاسو فکر نه کوي چې د ټولو ستونزو مشکلات ریخه بي سوادي ده؟
بلکل دغه خبره دا پیدا کړي موږ د ډاکټر ته ضرورت لرو، استاد ته ضرورت لرو. دا به علم نه کیږي واقعیت چې نن پر د پنرو په کده بعد اسلام کو پر وپی دین او دلی او تقریبا دوه ځله په دې کې بنو نشته په کوم ډول چې باندې زویم قرآن شریف چې دې چې تر دې نشته د پښتو نه ډیر باندې دي او کافر مسلمان کېدای شي.
نو ولی د افغانستان خلک غلی پاتې دي ولی هغه پلارونه چې لورانه له مکتبونه پاتې دي په کور ناست دي دغه خلک ولی غږ نه پورته کوي خپل د اولاد د حق لپاره غ شرعي حق لپاره ولی خلک غږ نه پورته کوي؟
دې خود هغه پورته کوي د ولس خلک دائم د موتور ټول ته کې دا مشکل زړه ټول افغانستان تر چې وو سوفیا زړه د سمعت نه پیژني کدا و پیغام رسې د خلکو ته په کور غوړم پیدا شي د دې کومه په کوشش کې موږ مشکل ډېر کوټ دی ولامو اختلاف دې په موږ باندې چې مو په کې ته په ورته په موږ راځو
ډېر زیات مننه.
ډیره مننه تاسو ته.
کور ودان کور ودان چې نظرم را سره شریک کور ودان. یو بل اوریدونکی هم را سره د ټلیفون سلامات اوسې.
یو بل تاسو په پروګرام کې به ما مش د څو چې تاسو راځي کې راځي دې ته کې به ما
مننه کور ودان چې زموږ دایمي اوریدونکی یاستې تاسو ملتیا همیشه د پاره غواړو. اوس هم یو بل اوریدونکی را سره د ټلیفون په لیکه دی دوی به هم د دوی نظر برا واخلو به تر ګرځو. سلامونه خپل نوم را ته وایې کوم ځای مړی کني ولې
بله السلام علیکم خو سلامونه می قبول کړه څنګه په خیر
علیکم سلام مننه کور ودان تاسو را ته وایې کوم ځای مړی کني ولې نوم را ته وایې
مننه خور زم احمد اشرف حاصدو سکندر ولایت درغندا ولسوالی سره د ټلیفون پکر شه
حق دوست صاحب ډیره زیاته مننه چې خبرونه کې راغله یو خپل نظر غواړي موږ سره شریک کړئ مهرباني د نجونو د مکتبونو په تړاو مونږ نن غږیږو چې په څو ورځو کې نوې تعلیمي کال پیلېږي خو بیا هم د نجونو د شپږم ټولګي نه پورته نجونې د مکتب تلو اجازه نه لري تاسو څنګه څه فکر کوئ چې دا به څومره زیان یې د افغانستان د راتلونکي لپاره
بله خورې دا ډېره ښه موضوع مو ټاکلې ده موږ ساتي راډیو هر وخت تاکي وو نو یو سلام اغا ولی ځوان ته علي احمد ته په کندهار کې ډېر ډېر سلام وایم ټول اورېدونکو ته نو را به سم نظر ته خورې دا خو تاسو معلومیږي چې دا بعض ورونه وایي چې تعلیم پر ښځینه او پر نارینه باندې یعنی فرض دی هغه خبره سید خور یو دینی تعلیم دی چې هغه فرض دی پر کپر شده دی کپر نارینه وی او یو عصري تعلیم دی هغه ته ضرورت تا موږ هم طرفدار یو خو هغه په فرض کې نه حسابل کیږي خو ضرورت ترڅو ساتي ځکه چې یو خور ډاکټر سی او سره په څنګ کې ورور ډاکټر سی یعنی دې ټکو ته ضرورت تا خو
یعنی دا چیرته یا چوي دی چې عصري علوم په خزو باندې فارس نه دی دا چیرته یا چوي دی کتا سوې منبع هغه چیرته چې یا چوي یاد کی
بلې خورې موږ چې تر کومه ځا معلومات نه کړی دي دا علماء وسخه موږ ته دا خبرې کړې دي موږ په جاروان باندې دا موضوعګانی سره شریک کړی دي چې ځکه چې تعلیم او عصري زکړی او دیني زکړی دا څنګه کې د شریعت په نگاه سره نو دی راتوای شي دیني زکړه ضرورت تا فرض دی که پر شدی که پر نروي او عصري زکړی دی پر جهان نه دی خو ضرورت ورته ستا خیر خو هغه د علماو کار دی خو زه خپل په نظر وایم چې تعلیم زموږ خوښ دی خو د تعلیم مو بیان نه دی خوښ خوري چې هغه تیر جمهوریت کې ډېر مصارف پر دغه مکتبو باندې وسو هغه بعضې که خوند وي که هغه وړونه وي هغه ولاړل خارج ته نو موږ ته پیدا نه وکړو نو زه وایم که چېرې دوی خارج ته ځي نو چې دلته مصارف په وسي نو هغه موږ ته بیا څه ګټه کوي خورې نو داسې تعلیم بیا زموږ نه دی خوښ تعلیم خوښ دی د افغانستان
هغه چا چې تعلیم کړی په افغانستان کې دا اوس ډېری داسې کسان دي چې تعلیم یې کړی دي خو دوی د کار زمینه ورته برابره نه ده د کار دپاره ستونزې لري په افغانستان کې دا اوس او یا هم ښځینه هغه نجونو چې مکتبونه یې خلاص کړي پوهنتونونه یې ویلي دي مسلکي دي هغوی په کور ناستې دي د کار کولو اجازه نه لري په دغسې یوه ټولنه کې دغه څومره ستونزمن ده او څومره یو څوک ناهیلي کوي کله چې یو څوک زده کړې وکړي خو بیا په کور کښېني او د کار کولو زمینه ورته برابر نه وی اجازه ونه لري چې کار وکړي تاسو فکر نه کوئ دغه د یو چارو هي باندې منفي تاثیر کوي
خورې دا خبره دی پر ځای خبره ده لکه څنګه چې تاسو اشاره ورته وکړه د شپږم ټولګي څخه پورته اوس د انجنیر پر مخ باندې دا شوونځي باندې دا خبره دی پر ځای خبره ده خو زموږ ډېر ولسی خلک یې طرفدار دي چې دا شوونځي لاسي خو چې موږ د حکومت څخه یا د اسلامي امارت څخه غوښتنه لرو هغه وایي چې پر دې باندې کار روان دی خو زما اصلي مطلب هغه دی او خوندو ته یا هغه ډاکترانو خوندو ته یا وړونو ته چې دوی خارج ته ولاړل او خپل په افغانستان کې د فعالیت شروع کړي دلته انشاءالله تر اوسه اوس امنیت دی تر د کار زمینه هم تر یو وخته ورته برابرېږي نو دوی د خپل فعالیت شروع کړي دا نور خوندو په اړوند باندې به میدان میدا دی خبر روان دی انشاءالله دا به عملی سي. نو دا
ډیره زیاته مننه دوست صاحب کور ودان دغه مخکې موردین کی دا خبره وکړه چې کار روان دی مېده مېده کار روان دی دا خبره تاسو هم یاد کړه مېده مېده دغه د څلور کال پوره کیږي چې انجونې مکتبونو ته نشیتلې دروازې باندې دي دغه څلور کال یو ځل بیا زمایما د یو انسان دی او چا د عمر د پاره لوی ځای دی چې د مکتبونو نه پاتې غنجونې چې په کور ناشتي دی وس په لکوم ستونز سره مخامخ وي او یا کاغوی په مکتبو کې وای وس په فارغ وي وس په کوم رشته او څلور کال کې یو ځد کوم کې یو رشته نه فارغيږي کور ودان غدوست په نظر نه مو چې موږ سره شریک په خبرونه کې ورزو خپل قدرمنو میلمنو ته میرمن ولی تاسو ته راځم د اوریدونکو خبره مو واورید د دوی بحثونه مو واوریدل بیا یو ځل بیا زه د پښتنه لرم چې تر کومه پورې خپل خلک د افغانستان خلک په دغه کې کم راغلي دي چې د خپل خويندولونو د فارغ پورته کې
دا خبره تر ډیر ځای رښتیا ده چې دوی کم راغلي دي د انجونو د مکتب د پاره د شخص پورته کولو په واقع خو خبره دا ده چې دا د خلکو څخه اصلا د حقیقت په دغه شکل پر سوی دي لکه اوس هغه هکتور سرور چې وویل چې دغه دي ک شزی بیا په وروسته د تحصیل څخه خارج ته ځي بیا دې نو تحصیل نه کوي خبره دا ده چې د حق په پوهیدلو چې ته په دغه پوه شې چې دا حق د ښځو د تحصیل د ښځو حق دی تعلیم او تحصیل د ښځو حق دی دا نه په هیڅ شي باندې نه دی مشروط چې که فرضم دی بیا په وطن کې پاتې شي یا که د وطن څخه وځي یا که خارج ته ځي یا که په داخل دا په راتلونکي پورې دا هیڅ اړه نه لري د ښځې تعلیم او تحصیل حق دی دغه په قانوني شکل دوی د دغه حق څخه محرومه کول جنایت دی او دا چې فرضم موږ مېده مېده په اختایو شته دا ورو بیا ویل چې دی راوتلې چې بیا وروسته کار کولای شي البته هر څه چې ډاکټرانی نو یعنی دا ټول د وطن شل میلیونه نفوس فکر کوي چې لږ میلیون څخه شل میلیون شي شل میلیون سره باید ډاکټرانی شي او که ډاکټرانی وي نو د تحصیل د تعلیم او د کار زمينه نه ورته مساعده او بیا دا هم زده نقیز معلوماتونه دي چې خلکو تور کول سوي دي او بیا خلک دغه رقم ناشتي د ځانه به خبره د لور د احوال د خور مور او د خاله د احوال څخه به خبره ناشتي خبرې کوي دغه شزي دغه د شهي سکتور شزي تللی دي البته کار کوي او د هغه معاشونه چې هر څومره سخت کار دي او هر څومره سخت کار وکړي تر اوسه افغاني بالا نه ور کوي دا 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 په کوم قانون دا په کوم دستور دا شی روا دي چې فرضاً د شوزو ماشينه په قانوني شکل ته واخدر وزره افغاني پورې راښته کې او وزره افغاني چې فکر کوم چې حالت چې سړی شنه خود خسي لا د وزره افغاني ډیر پیدا کولای شي دا راغلي دغه دي چې د شوزو حضور ته په ټولنه کې د هرې نګه څخه خطر متوجي دي دا داس نه دي چې واز د ټولنځي مخه ترلې دي نور دا چې شوز باندې نور رواني څونی فشکار دي البته د دوی وجود حضور په ټولنه کې سوال دي هر څوک د پښتني حق سین لري هر څوک د توهین حق ورته لري هر څوک دا بل اخره د دغه قوانینو د غدي سمره ده چې او نتیجه یې ده چې دوی په دغه د ریسک راوستل دي شې په داسې حال کې چې دا د حق او حقوق باید د شوزو تضمین وای دوی وای چې فرضاً موږ د په حقوقي برخه کې موږ د شوزو دغه فرضاً د میراث او د دې د حق ورته یې دي د میراث حق کې ور تضمین کړی دي د دوی په نظر به چې دا سینه ده خبر دوی وای چې موږ تضمین کړی دي د بل خاص خصوصي اجازه نه لري چې محکمې ته ولاړ شي نو زه په دې دا زما حق چیرې تضمین دي چې زه محکمې ته تک حق نه لرم او حقوق مې د تضمین نو زاتو نقیز معلوماتونه چې ورکول کېږي زاتو نقیز خبرې دي د خلکو افکارو د ډېر مخشوش دي ډېر په یو کارګرانو حالت کې خلک شنه ویل دي نه یوازې چې د شوزو د توهین ورسره بیا نارینه هم په ټولنه کې ډېر آرام نه لري فکر کوم
ډیر زیاته مننه مېرمن ولی ورسو غلی قریشی تاغلی قریشی تاسو خپل خون کې استې کدار ته وایي چې د جنو زکون کونه پله یو خاطره را سره شریک کای په هغه محل کې چې د طالبانو له خوا د انجونو پر مخ دروازې وتړل شوې هغه صحنه چې تاسو یې ډیر زورول یو سیګي او یا هم ډیر دردون کې وو تاسو ته پاره داسې کومه صحنه ولا کای غواړي چې شریک کای لیدونکو او اوریدونکو سره مهرباني هغه قریشی سماغه کلری فکر کوم چې د غلی قریشی اړیکه زموږ سره پرې شوې ده. ورزو میرمن سهرای ته، میرمن سهرای تاسو نه غواړم او پوښتم په ټولنه کې کله چې ګرځئ له خزو سره تاسو ویل چې اړیکې لري تاسو خزو سره کار کوئ، شاوخوا هغه خزي څومره ناامیده دي چې زده کړو نه پاتې وي او بې سواد دي اوس په کورونو کې د سواد او یا هم د زده کړو د نشتون له امله دوی له ستونزو سره مخامخ دي؟ که د دوی قصې راته ووایي او یا هم داسې یوه قصه راته وکړئ چې تاسو یې دردولي اوسیږئ د بې سوادۍ دپاره چې کوم څوک د مکتب یا د زده کړو نه شاته پاتې وو، دوی په ژوند کې له څه ستونزو سره مخامخ وو؟
ډېره زیاته مننه. زه په کل کې یو قصه د نورستان د ګرون پلوس د یو مېرمنې وکړمه تاسو ته چې هغوی تقریبا په دې ډیګری څلوېښت کلنی عمر کې اوس هم غواړي چې زده کړې وکړي، د سواد زده کړې کورسونه تعقیبوي، یعنې چټکې زده کړې دي. د هغوی په باب زه داسې ویلی شم چې کله دوی دغه کورس ته معرفي شو نو دوی ډېر خوشحاله وو، ځکه دوی ویلي چې مخکې له دې نه موږ وړانده وو، موږ په څه نه پوهېدلو، موږ د خپل حقو څخه خبر نه وو. او کله چې په دغه کورس کې شامل شو دا څو میاشتې موږ درس ویلي او څه مو زده کړه، خپل د حق حقوق نه خبر شولو، ځکه د نورستان مېرمنې چې دي هغوی ډېر داسې شاقه کارونه کوي. تاسو ته معلومه ده چې په غرنۍ سیمه ده، هلته مثلا په هغوی ډېر شاقه کارونه کوي، د ځمکې ټول کرکیل همدوی کوي، بچي دوی روزي، د کور کارونه دوی کوي. نو دغه مېرمنې د لیدلو څخه زه ډېره خوشحاله شوم او د دې د قسم چې وویل ډېره ورته غمجنه شوم، ځکه په لومړی وختونو کې چې مکتب هم و چا دوی ته اجازه نه ورکړ چې زده کړې وکړي. بعد له هغې نه چې اوس خو مکتب د مکتب دروازې بندې شوې دي د مېرمنو په وړاندې، خو دا هم بیا شوق یې و دی وکولای شو چې بعد له دغه دومره قانون څخه دی وکولای شو چې موافقه شي خپل کورنۍ راضي کې چې اوس راضي په یو کور کې د سواد زده کړې کورس تعقیبوي او زده کړه کوي.
په نورستان ولایت کې تاسو ویلې چې هلته یاستئ، صحي خدمات د ښځو دپاره څومره دي؟ ځکه چې د مکتبونو ستونزه هلته د پخوانه حل وله، موږ راپورونه درلودل چې هلته د نجونو پر مخ د پخوانه مکتبونه نه وو. د ستونزو یې راته وایي چې په کلو کې صحي ستونزې څنګه دي د ښځو؟ ډېره زیاته مننه. په کلو کې
ستونزې هم ډېرې لیدل کېږي، ځکه غرنۍ سیمه ده، هغه جغرافیې ته په کتلو سره موږ هلته ډېرې ډاکترانې نه لرو، نرسانې نه لرو، په هره برخه کې یعنې کمبود شته. خو مثلا زه به خپل د سترګو یو لیدلی حال تاسو ته ووایم. موږ تللي وو د نورستان غرنۍ سیمې ته چې هغه مثلا دواب نومېده، هلته په دواب کې یو کله د کولم په نوم باندې ډېر زیات لرې ساحه ده چې کله چې موږ دین ځنه زو مرکز نه په موټر کې بعد لاغینه چې کله موږ حرکت کوو تر هغه موټر نه پیدا کیږي. که شخصي څوک موټر ولري څنګه کنه نه وي، نو هغه ته موږ د مېرمنو څخه پوښتنه وکړه چې څنګه دا صحیح وضعیت چې کله تاسو سره مخامخ کیږي، لومړنۍ خدمات چې دي کنه د صحت په اړه تاسو څنګه کوئ؟ موږ هیڅ شته لاسرسی نه لرو. که یوه مېرمنه هلته مثلا په تکلیف کې، نو خدای مکړه که هغوی پاتې کېږي، که ژر له لاسه ورکوي که پاتې کېږي، هغوی به عمل کوي، ځکه موټر نشته، صحي خدمات نشته. تر څو چې ځان مرکز ته رسوي نو وخت پرې تېرې بېچاره ګانو باندې، او دغه پېښه دې لامل کېږي چې مېرمنه او ماشوم خپل ځان له لاسه ورکوي.
ډیره زیاته مننه میرمن سهرایی. ورزو اغلی قریشی مخکې مې تاسو ته پوښتنه وکړه، ستاسو اړیکه پرې شوه، که د مکتب د دورې او یا هم د زده کوونکو راته یوه خاطره راسره شریکه کړئ چې له مکتبونو نه پاتې وې او کومه صحنه یې چې ډېره دردونکې وه تاسو لپاره، هغه کومه صحنه وه؟
زما لپاره چې ډېره دردونکې وه، په همدې کال کې کله چې نجونې د شفاګم څخه خلاصې دي، نو دی وخت کې شاګرد راغله، البته په خلی راته نه شو ویلی، خو یو لیک کې راته لیکلی و چې دا مې تر ټولو د ژوند بد کال و چې زه په دې کال له ښوونځي څخه خلاصېږم او خپل درسونو ته ادامه نه شم ورکړی. ما ته دا ډېر د درد او تعصب ځای و چې یوه انجلی څنګه داسې یو هیڅ ځان سره وکړي چې دا کال تر ټولو بد و، ځکه چې دا د ښوونځي نه خلاصېده نو دا ورته تر ټولو بد کال ښکاره کېده، نو دا زما لپاره بده خاطره وه.
نه مننه آغلی قریشی. میرمن ولی ته ورزو. میرمن ولی څنګه مو چې له میرمن سهرایی او آغلی قریشی نه د دوی دغه لنډ لنډ قیسې واورېدې د ښځو په تړاو، د نجونو په تړاو. البته څومره ستونزمن دی هغه نجونې چې له مکتبونو پاتې کېږي په راتلونکي کې، دغسې ستونزې، رواني ستونزې، البته نورې فزیکي ستونزې، دا به څومره زیات شي لا هم د ښځو پر مخ؟
زه فکر کوم چې دا به په نړیواله سطحه کې یو غمیزه وي. هر ورځ چې پرتېږي د مکتبونو په تړلو باندې او پر دغه غیر انساني فرمان باندې چې دوی صادر کړی دي، او نجونې د مکتبونو څخه لیرې ساتل کېږي، د تعلیم او تحصیل څخه په قانوني شکل د پر وضع شوی دي. دا خبره اوس فرض موږ په څلور څلوېښت کاله جنګ کې ډېر وختونه داسې وي چې نوی نسل په یو شکل نه په یو شکل د درس څخه لیرې وو. البته دا باید ومومو چې په وطن کې ګرد عمر دا هر کمو چې په مختلفو مناطقو کې مختلف د مکتب او د تحصیل او د تعلیم حالتونه مختلف وو، مګر دا چې ته په فرمان یو څوک د مکتب څخه منی کوې او بیا په هغه باندې دغه خلک مقرره کوي چې په داسې حال کې چې په بل هیڅ ځای کې، په بل هیڅ ساحه کې د کار د تاثیر د شیګنې دغه نسته، نتیجه نه معلومیږي او کار نه معلومیږي، خو په دغه ساحه کې دوی ډېر شدید پخته دي. هیڅوک مکتب ته نه پرېږدي، حتی د بعضو اوازو او شایعاتو د مخه څخه په کندهار کې دوی دغه ابتدایي مکتبونه چې دغه اولنی مکتب دی دا هم په نجونو باندې تړلي دي. نو دغه زه د نخیص خبرونه دي چې په هر شکل د وطن څخه په شکل نه په یو شکل راوځي، او دا چې څه عواقب به ولري دا یو بشري غمیزه ده. دا زموږ د ستاسو د جنګ ځپلي نسل یعنی په نړیواله سطحه کې توهین دي. دا زما په نظر و ټوله ګاونډي ملکونو ته، و ټوله د نړۍ و ټوله ملکونو ته دا به سړی هغو دي باید دغه وکړي چې زموږ به دغه درد ته غوږ کېږدي. البته دغه زه په څنګ کې درسره ووایم چې زه خپله د بهرني حل طرفدار نه یم، او نه بهرني ملک، بهرني سازمانونه او بهرني سیستم د سړي سره مرسته کولی شي، خو متاسفانه زموږ خپله داخلي سیستم، داخلي خلک، داخلي چارواکي په داسې جنایتکارو شکل د نجونو د مکتبونو په عرصه کې اخته دي چې ډېر بد شکل لري او ډېر بد عواقب به ولري، او یعنی د تاریخ توره دوره ده او موږ په هغه کې اوس ژوند کوو.
ډېره مننه میرمن ولی. اغلی قریشی تاسو نه پوښتنه لرم، په افغانستان کې د دنجونو په مکتبونو کې داسې کوم څه ول چې طالبان خلاف دي، هغه کوم اصول دي چې دوی غواړي کار پی وکړي، دوی غواړي بدل کی؟ په تیرو شلو کلونو کې په مکتبونو کې کوم داسې څه و چې دوی نیوکه پی کوي او غواړي بدلون پکې راولي، او دا کار څومره ستونزمن دی چې دومره وخت نیسي؟ تاسو دی خون کې په صفات څنګه ارزوي ده؟
په افغانستان کې شاید ځینې مشکلات وو، خو دومره هم مشکلات نه وو چې دوی د انجونو پر مخ د شپږم څخه پورته دروازه وتړي او انجونې دې نه پرېږدي چې درسونه ته خپل ادامه ورکړي. که څه هم که شاید مشکلات د دوی په نظر څه مشکلات ښکاره کېدل، نو دوی کولای شو چې د بدیلې لارې نه ګټه اخیستی وي. مثلا انجونې پرېښوې خپل درسونه ته درسو، دوی خپل درسونه ته ادامه ورکړي او له ښوونځي څخه پاتې نه شي، خو دې سره هم مهاله دوی باید پرې کار کړی وي چې داسې هغې ته کوم ستونزې چې ښکاره کېدي هغې له منځه وړی وي. خو دوی د انجونو پر مخ تقریبا دا د څلور کاله کېږي چې دروازه یې بنده کړې ده. د مکتب هېڅ د شپږم څخه پورته انجونې تر ننه پورې ښوونځي ته نه دي تللي، او دا د افغانستان د نوي نسل لپاره تر ټولو لویه ضایع ده چې ورکوي. خو که چیرې دوی داسې کوم اقدام کوي چې دوی غواړي، یا هغه موضوعات چې د حجاب دي، حجاب په نه یعنی مخکله ده هغه هم مراد کېده، اوس هم مراد کېږي. شکر مونږ اسلامي هیواد کې ژوند کوو، مسلمان یو، او حجاب چې دا یو شرعي عفت ده. نو په حجاب کې هیڅ انجلۍ نشي کولی چې وایي زه حجاب نه اغوندم یا زور سره ستونزه لرم. دا موضوع هسې یو بې ځایه موضوع ده چې دوی نیولې ده چې مونږ انجونو ته حجاب وایو چې حجاب مراد کې نه مراد کې. خو دوی باید بدیله لار پیدا کړي د دې لپاره چې نه وخت ضایع شي او نه د انجونو وخت ضایع شي او خپل درسونه ته ادامه ورکړي. نو دوی کولی شي بدیله لار ورته پیدا کړي. که داسې ونه کړي نو هم د افغانستان د نوي نسل لپاره ضرر ده، او هم دوی نشي کولی چې په دومره کم وخت کې دوی چې په دې څلور کالو کې یو تکلاره جوړه نه کړل، نو دومره چې مور وخت هم ځای کېږي همومره نجونې له درس څخه صبرېږي او زړه تورنې کېږي.
مننه راغلی قریشي. اوس هم یو اوریدونکی راسره د تلیفون په لیکه دی، دغه به راواخلو دوی نه به نظر پوښتنه وکړو. سلامونه، خپل نوم راته ووایي، له کوم ځای مړیکه نیولې؟
ستاسي د یني همکار اوریدونکی د پښین د زابل ولایت تشاجول ولسوالۍ څخه، ستاسي او ټولو اوریدونکو ته او تخنیکي همکار روشن صاحب ته ډېر سلامونه وایم. موږ به په دې هکله داسې نظر ورکړو چې موږ ته ټولو ورونه کې په واري واري ویلي دي چې خدای دې وکړي چې د ښځو پر مخ مکاتب او پوهنتونونه خلاص شي، دا به یو ډېر ښه کار وي. خو موږ سترلو ته په امید وو، اوس هم خدای ته امید شته چې خلاص شي او طالبان خپلې چارې پر مخ بوزي. که یو څه عوارض و مشکلات لري، هغه دې خدای ورته مهیا او اسانه کړي. نو موږ په انتظار یو، نو کې او د طبي لحاظ باندې بېخي و ډاکتر و ډاکترانو و د ټولو ته ضرورت شته، ځکه چې که یو چا سزا اپلیشن وغواړي نو بیا سینارینه عملیات کوي. دا خو نو په پښتنو په دودو عنعنو دستور کې ولو که شرعي جواز به لري، خو موږ ته خوند نه راکوي. باید ښځې ډاکترانې پیدا شي. او لکه څنګه چې مره اشرف کاکو وویل، ښځې اوس هم په بعضو لری اطرافو کې موجودې دي، او په ښارو کې خو بیخي ډېرې دي الحمدلله. په شفاخانو کې تر اوسه پورې هغه زړې ښځې شته، خو وروسته بیا مشکلات راجوړېږي. خو زموږ هغه خوندې چې په خارج کې اوسي، هغه باید ووطن ته راشي، دلته د وطن خدمت وکړي، ځکه چې پر دوی باندې ډېر مصارف شوي دي. زموږ په اروپو زموږ په مالیو باندې د دوی پوهنتونونو د دوی مصارف او دا ټول شیان مصرف شوي دي. نو په افغانستان کې داسې مشکلات هم نشته. ښځو ته اجازه ورکول کېږي، کارونه یې شته، تر ډېره حده شته. نه دي څه نیمګړتیاوې به وي، موږ هم دی نوی سل په سل کښې د نارینهو په شکل دي، خو بیا هم ګزاره کېږي. ټول به تکلیفونه سره ګالو. زموږ وطن به باید په ټولو په ګډو یې جوړ کړو. په خارج کښې هم ژوند سخت دی. موږ په راډیوګانو ویډیوګانو کښې ځینې وار وو، هلته هم د پښتنو د افغانانو ژوند ډېر له مشکلاتو سره مخ دی. خارجانې زوروي، پاکستانې زوروي، پیغونه ورکوي. خپل وطن کښې موږ دا څلوېښت کاله را تېر کړو، د خدای تعالی وساتلو دي، موږ خدای وساتي.
توخي صاحب مننه. توخي صاحب، لکه څنګه چې نور خپرونو کښې هم تاسو همیشه زمونږ دایمي همکار یاستئ، تاسو اړیکه نیسئ او ټینګار په دې کوئ چې وخت نیسي وخت نیسي. دغه دی د دغه خپرونو د دغه بحثونو لړۍ څلورم کال ته وغځېدله، او دغه وخت نیول خاتمه نه پیدا کوي. یعنې دغسې که کلونه کلونه هم تېر شي، دغه د مکتبونو دپاره به دغه ستونزه همداسې وغځېږي تر څو چې خلک همدا وایي چې وخت نیسي. دغه وخت نیول تاسو فکر نه کوئ چې ډېر زیات شو، او باید دوی یو کار وکړي، عملي اقدام وکړي؟ مکتب چې اساس ده، تهداب ده د یوې ټولنې، د نجونو زده کړې ته نه دی دپاره نه چې کار وکړي. دا چې یوه مور باسواده وي، دا چې یوه باسواده مور یو ښه اولاد او باسواده او صالح اولاد ټولنې ته وړاندې کړي. مکتبونه څومره مهمه دي، تاسو فکر نه کوئ چې دغه موده ډېره اوږده شوه؟
په دې کښې خبره نشته. واقعا تا ډېر ښه نظر ورکوئ. وخت یو څه په ووتئ، خو البته افغانستان حکومت ته نو دې حکومت ته موږ هم داسې نشو ویلی. البته دوی به معذر لري، مشکلات به لري.
هغه معذر به څه یي توخي صاحب؟ د یوه افغانستان د یو اوسېدونکي په صفت که دا راته ووایي چې دغه 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 معذرتونه یا د معذر څه دي چې دومره وخت یې ونیوه؟ دومره د غټه مسله چېرته ده؟ غټه ستونزه په څه کې ده چې لا تر اوسه پورې دوی یې حل ته نه دي رسېدلي؟
خو د وطن په ګوټ ګوټ کښې په ټولو ځایو کښې داسې شناخت نه لرو چې موږ ورشو. نو خو البته دوی به یا د یونیفورم یا د بسانو ملي بسانو یا د معلمینو یا د بودیجې و د تنخواو د دغو معاشاتو مشکلات به ښایي چې دوی لري. خو والله اعلم چې په حقیقت کښې به څه پېښوي. نو موږ ته خو دا معلومات نشته، بلکې هېڅ چا ته هم نشته. موږ خو لا دغه یو دوکانداران یو، د حکومت و رسمي غړیو ته نشته. په دې به یو څو نفر خبرې چې هغه د حکومت په راس کښې دي، یا اختیارات یا زمانداران دی نو خدای دی وکی سپا شری چوکات کز مفخان دی بیا مرغولی نو سپا مکاتبو که دی خپل درسون سر تورتی نو دا زمان دعا و امید دعا و هیل دا او دا موی ناد منن
منن کور ودان توخی سب چه نظرم را سر شریک ورزو وس بیرته خپل قدرمن او ملمنو ته ورزو ملمن سهرای ته ملمن سهرای تاسو راته وایي چې په نورستان کې په لری او په ولایت کې هغه کلو کې تاسو کار کوي یو باسواد مور یو باسواد خزه څومره مهمه ده ټولنې لپاره د دې لپاره چې ټولنه پیشرفت وکړي خلک پیشرفت وکړي او یو سالم کورنۍ وروزی سواد څومره مهمه ده
زبا د سیوال کې سواد د با سواد مور د کورنۍ د بنسټ د ور غنځي دي ځکه چې زه هغه ذکر نه یوازې د ماشومان بلکې د ټولې کورنۍ په خص ځن او پرمختګ مستقیم اغیز لري کله نورستان د خلکو تاسو وایو هغه ماشاالله اوس ښه شوی دی په خو کوم مکتبونه نو خصه ټول شاخه کارونه کوي اوس دغه د سوال ذکر کورسونه ورته میاشتوي دي او ته جوړ شوی دی دوی په خپل هغه ځکه چې دوی کوي په خپل حق حقوق پوهېدلی دي او دوی کوشش کوي تر ډېره چې هغه شاقه کارونه دوی کړي دي خپل ماشومانو ته پرېږ نه دي خپل ماشومان مکتبونو ته لېږي په خپل ماشومان باندې ډېر کار کوي که چېرته په نورستان کې هغوی نشي کولی دغه پروسه تکمیله کړي هغه دوی مرکزي ولایتونو ته راستئ چې دلته یې ورباندې کار وکړي
ډېره زیاته مننه میرمن صحرای مننه ورزو میرمن ولی ته میرمن ولی بحثونه مو واورېدل تاسو سره به راټول کو دغه سواد او یا هم په ټوله کې زده کړې په افغانستان کې فشارونه څنګه چې مونږ د اورېدونکو نه واورېدل ټول فشارونه دا دي د دوی ټینګار په دې ده چې سواد ښځې باید بیا افغانستان کې کار وکړي هغه نجونې چې لګښت پې شوی درس یې ویلې په افغانستان کې کار وکړي خو فکر نه کوي چې زده کړې او سواد ته نه د کار دپاره نه د زده کړې او سواد ته د یو انسان د پوهاوي دپاره او یا هم د یوې ټولنې د سالمتوب دپاره سواد څومره مهمه ده میرمن ولی تاسو ما غږ لرئ میرمن ولی فکر کوم چې کومه تخنیکی ستونزه را مایسته شوه دا تر څو چې میرمن ولی سره بیرته وصلېږو ورزو اغلی قریشی ته اغلی قریشی ندی وښون کې په صفات تاسو را سره خپل خبرې شریکی کوي څومره سواد تاسو مهمه ګڼئ دی وښځه د پاره دی وینجلې د پاره دی وی مور د پاره چې د ټولنې بنسټ جوړوي دی مننه
غلی صحاک کچیرې مونږ د زده کړې بنسټ له لومړي نه یو انجلۍ باندې په نظر کې ونیسو کچیرې یوه انجلۍ باسواده وي هغه تبا ورس یو مور کېدونکې ده په یوه ټولنه کې نو هغه چې کوم ماشوم روزي هغه ټولې ته وړاندې کوي نو کچیرې هغه سم روزل شوی وسي یو مور یې سم روزل شي البته مور به هغه وخت یو ماشوم سم روزي چې هغوی کافي زده کړې ولري په هر څه باندې پوهېږي خپل اولاد ته ښه او بده لار وښودي خو کچیرې یو مور زده کړو نه لري او کافي معلومات د هر څه په اړه ونه لري نو هغه هیڅکله خپل د اولاد په روزنه کې فعال ونډه نه شي اخیستی دې تر څنګ زیاتره سړیان په کورونو کې نوسیږي او د ماشوم زده کړه ټول یوې مور ته پاتې کېږي چې مور باید خپل اولاد څنګه وروزي نو دلته اوس دې ته موضوع ده چې څومره زده کړو ته اړتیا لري زده کړو ته واقعا زیات اړتیا ده په افغانستان کې بیا افغانستان داسې یو هېواد ده چې څلوېښت کاله جګړه په دېزي کې تېره شوې ده نو باید دلته له هر څه نه زیات زده کړو ته ډېر پاملرنه وشي خو متاسفانه چې په افغانستان کې زده کړو ته پاملرنه نشته او نجونې له زده کړو څخه ډېر لرې پاتې دي نو د همدې لپاره اشته حکومت باید کوشش وکړي چې انجنیرو ته د زده کړې زمینه مساعده کړي نه تنها لومړنۍ زده کړې باید لوړو زده کړو ته هم زمینه مساعده کړي تر څو نجونې وکولی شي په سمه توګه وروزل شي او خپل هېواد ته خپل اولادونو ته سمه لار وښودي او خپل هېوادوالو سره مرسته وکړي تنه دا نه ده چې یو انجلۍ شاید خپل اولاد ته سمه روزنه وښودي که چیرې یو انجلۍ سمه زده کړه وکړي کولی شي یو ټولنه هم د فساد او د بدبختۍ نه وژغوري
ډیر زیاته مننه غلی قریشی کور ودان چې خپل نظر هم را سره شریک اوس ورزو میرمن سهرایی ته که د خپرونې په وروستۍ شیبو کې ستاسو نظر راواخلو، تاسو څه فکر کوئ؟ سواد زده کړې د یوې ښځې د یوې نجلۍ د یوې ټولنې دپاره څومره مهمه ده او څه باید وشي چې نجونې باسواده پاتې شي؟
ډیره زیاته مننه. سواد او تعلیم د نجونو په ژوند کې اساسي ارزښت لري، ځکه چې دا نه یوازې چې مثلا د هغوی شخصي ژوند کې دا ډیر مهم دی، بلکې زموږ د ټولنې او د ټولنې د پرمختګ لپاره ډیر اړین دی. نو د دې په اساس باندې زه یو څو ټکو ته اشاره کوم، لکه موږ وایو چې شخصي وده او خپلواکي. تعلیم یافته نجونو ته، یعنی هغه نجونې چې تعلیم لري یا تعلیم کوي، هغوی ته دا وړتیا ورکوي چې د خپل ژوند د مهمو پرېکړو لپاره ښه پوهه ولري. کله چې یوه نجلۍ تعلیم ولري، نو د خپل حق، مسؤلیتونه او خپل راتلونکی په ښه ډول درک کولی شي. بل دا چې اقتصادي خپلواکي.
بله بله، مهرباني.
که یوه نجلۍ تعلیم ولري او زده کړه وکړي، نجونو ته دا فرصت ورکوي چې د ښه کارونو او مسلکي فرصتونو ته لاسرسی پیدا کړي. کله چې یو شخص مالي خپلواکي ولري، نو کولی شي خپل ژوند په خپلواکه توګه پر مخ بوزي.
او دا به څومره کورنۍ سره د همکارۍ یو لوی هغه وي چې یوه ښځه یا یو نجلۍ خودکفا وي او د مالي اړخه دا په ځان بسیا وي، دا به له کورنۍ سره څومره مرسته وي؟
دا یوه نجلۍ چې په خپل ځان باندې بسیا وي، اقتصادي خپلواکي ولري، هغه کولی شي چې د خپل ټول کور اقتصاد په خپل لاس کې ولري، مدیریت یې کړي، او تر یو حده کولی شي چې خپل د خپل کورنۍ ټول مشکلات ورته حل کړي او اړتیا ورته پوره کړي.
ډیره زیاته مننه میرمن سهرایی، کور ودان چې د افغانستان د لری پروت ولایت نورستان موږ سره په خبرونه کې میلمانه و، او اغلی قریشی نه هم مننه کور ودان چې خپل وخت موږ ته راکړه او خبرونه ته راغله، او همداراز له میرمن ګلی ولی نه هم نړۍ مننه چې په خبرونه کې را سره و، د خبرونه په وروستۍ شیبو کې اړیکه موږ سره پرې شوه. خو تاسو قدرمن اوریدونکو لیدونکو نه هم نړۍ مننه چې سره وی نن ورځ دا زما حق دی خبرونه د نجونو زده کړو ته ځانګړې شوی و. یو ځل بیا هم وایم چې په افغانستان کې په راتلونکو څو ورځو کې نوی تعلیمي کال پیلېږي، خو بیا هم د شپږم نه پورته نجونې د زده کړو حق نه لري، د دې حق نه لري چې ښوونځیو ته لاړ شي. په خبرونه کې د اوریدونکو نظریات مو هم واورېدل چې ځینې په دې نظر ول چې وخت نیسي، او یا هم فکر پر روان دی، او یا هم په دغه موده کې دوی په کار کوي. خو په دې هیله یو چې په راتلونکي کال کې، او یا هم په همدې کال کې، د افغان نجونو پر مخ د زده کړو دروازې پرانیستل شي. په همدې هیله تر بیا مو علامه شه.
Oh, oh, oh. بوایا پلاس کی دسرو گولو گول چه می دیا کل